نشستهایی که در قطر در حدود 2 سال شده فایده‌ای نداشته. و اکنون احمد شبرج با شما سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی مننه لکه څنګه چې تاسو یې سمسونه ولوستل. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې اوریدونکي هم کولی شي چې موږ ته سمسونه راواستوي، او خصوصا د سولې د خبرو په ارتباط چې د خبرونې په وروستیو کې به یې وروسته تاسو ته ولولو. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 0.15 هم نیولی شي. وړاندې مو په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې دالی شورا د یو شمېر غړیو له غونډې خبرو. خو لومړی به خبرونه له نجیبې زمان څخه واور.
سلام. په سر کې پام وکړئ، د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په قطر کې یوې موسسې د افغانستان د سولې شورا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بدخشان خواهان ولسوالۍ ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي، او د پاکستان صدر اعظم په یو نادره سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی دي. د خبرونو تفصیل. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاالله الدین له قوله چې په خپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دي، ویلي وه چې د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ازادي خبري وکړي. بلخوا طالبانو هم دیوی اعلامیه په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تاییدوي. ویل کیږي په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویل له دې چې افغان حکومت هڅې کوي خو هغه سي مرستې نه دي سوي چې په کار دي. دی وایي مرستې سوي او همغږي همسته، خو د مرستې همره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت د اړتیا دا وړتیا نه لري، هلیکوپتر نه لري چې په مرسته یې دغې ولسوالۍ ته ورسي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شنبې په ورځ د بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د شویدو له کبله تر خاورو لاندې سو، چې د چارواکو په خبره 238 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړه. ویل کېږي 25 تنه چې 15 ښځې 28 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل دي لا هم له خاورو نه دي راایسته سوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی دی، او په اوس ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ سوی دی. نوموړي دغه راز هغه 80,000 کسان چې له یوه کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي وهڅول چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تېر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6,200 کسان مړه سوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا 1,000 اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادرکه دي. رینسي ترینیک د جمعې په ورځ په کدمندو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهیږو په هغوی کې په هغوی څه سوي دي، شاید ځینې یې مړه سوي وي، شاید د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړه سوي. چارواکي وایي د ورکو سوي کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان له خپلو سفارتونو سره نه وه رجستر سوي. د فرانسې، ایټالیا، اسپانیا او هالند د ورکو سوي اتباعو شمیر 301 تنه دي، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول اتباع موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې اړه په دې کار کوي چې دوی څومره شمیر کسان ورک دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریبیشوالی یوه لویدیز پلوه ښځینه سیاستواله له خپلې کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان دغه اقدام له ناټو سره د یو ځای کېدو د هڅو یوه برخه بلل سوې ده. ګریبیشوالی د جمعې په ورځ په تبلیسي کې خبریالانو ته وویل چې تیناتین کیداشلی په واشنگټن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن کیداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د استاذ یو طالبانو د خبرو له جزئیاتو خبرو په همدې اړه مو په پاکستان کې مشت سیاسي چارو چیرونکي سمی یوسف زای پښتلې.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د کانفرنس له سم د سولې په قطر ته ممکن سفر وکړي.
د ځینو چیرونکو په وینا په پاکستان کې پښتانه ملت پال هم د سولې لپاره په نقشه کې شي. پدې خبرونه کې به په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش په وینا واوري چې لا هم نږدې 15 میلیارد ډالر د امریکا مرستې له افغانستان سره نه دي مصرف شوي. دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، او د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې ل دوه نویو پرمختګونو. ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیز پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال د لیدنه د سولې رسمي خبرې نه، بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کانفرنس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کانفرنس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کانفرنس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنی نه لري.
کوم کانفرنس او ورکشاپ وجود داره، لیکن زحمت کوم مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کانفرنس ته خود سول خبري رسما نسته. دا کانفرنس د پګواش په نوم مسله خوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استاذ هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د اتاول الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي، او د افغانستان د سولې د عالی شورا استاذ توپ نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستیال عطاول الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد د غراس ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یو غیر رسمي بلنه ده، او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یو اعلامیه کې هم څرګندونه ور باندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کانفرنس کې د خپل اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنی نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بل خو د دې کانفرنس پاړه یو پو کس د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استاذ هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استاذو ترمنځ په لیدو سره د شکل خو ترمنځ د سولې خبرو زمينه برابر سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا ناسته د افغانستان د جګړو د شکلو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. دا پښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څیړونکي سمی یوسف زی څخه د مرکې په سر کې وکړه. هغه وویل
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې چې سبا یا بل ورځ کومه خبرې کیږي غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواښ نومیږي غوی چې دا کمپرس جوړ کړی دی غوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایل کی چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی غوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په ځواب خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم دغه کانفرنس نه سم دستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بلواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که تم در رسمي خبرونه دی ولې تاسو خبري است چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده، مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خودل غواړي چې زمونږ چې تاسو سره مذاکرات کوو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې وایي چې یعنې موږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو خو دا زموږ یو مثبت سوچ ده چې موږ خبرو ته سره ځو. خو متاسفانه زموږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښيي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د ټیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال موږ په جلګه باندې هم زور واچو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراض دي او بل خپه شي دي هم خوشاله کو دغه نو ورسته بیا افغان دولت سره خبرو ته کینو.
سمی یوسف زی د قطر د سولې د غونډې په اړه څرګندونه کولې. ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر استازي د طالبانو له استازو سره همدارس د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له یو شمېر غړیو سره د قطر په مرکز دوحه کې خبري وکړي. تاسو کولی شئ چې د دې خبرو په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اس وکړئ. تر اتنی مو بجو مخکې ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې امنیتي چارواکي د بلخ په ولایت کې وایي چې د البرز او چمتال په ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړی دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلی دي؟ د چارواکو په وینا تاسو څه معلومات ترلاسه کړی؟
په شبا ژزم دغه اوس مهال د 209 شین کوډه په مقر کې ما په بل خولت کې د تماده باغ د امنیت کمانډر له سرپرست عبدالرزاق قادری سره خبرې درلودې. د وایل چې د عملیات له باغ سیمو کې په شیږي چې ډېر نه دغه سیمو څخه بل خولت امنیت تهدید پېښو. دغه سیمې البته د چمتال ولسوالۍ په البرز همدارنګه په نور غرنیو سیمو کې دي چې د سرپل ولایت له شیرام سیمو سره او کوهسناتو سره او همدارنګه د جوجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ څخه سرحد لري چې د دو دو ولایتونو مخالفین کله ناکله د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو حمله کوي چې په دې وروستیو کې د دوی بریدونه زیات شوي ول، او په همدې منظور د بلخ امنیتي چارواکو دلته یو لړ نظمي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د طالبانو یو سیمه ییز جګپوړی قمندان هم وژل شوی او همدارنګه څو تنه نور هم ورسره وژل شوي دي. خو د بلخ ولایت د چمتال، شولګرې، کشندې، دولت آباد او شورتفي ولسوالۍ اوسېدونکي هم د نظمدیو له موجودیت او همدارنګه د مخالفینو له موجودیت څخه په خپلو سیمو کې اندېښمن دي او وایي چې علت یې همدا بولي چې هم په 209 شین کوډه کې تر دمه مسؤول نه و او د سرپرست له خوا اداره کېده، او هم د بلخ ولایت په امنیه قمندانۍ کې چې نن ورځ هم د بلخ امنیه قمندانۍ ته او هم د 209 شین کوډه ده
دوه تنه کسان دي کومندانو په توګه ورمارښت کیږي. حبیب صاحب، تاسو د عملیاتو ته اشاره وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تیره اونۍ چې کله کندوز ته ولاړ، هلته وویل چې ستونزه یوازې طالبانو نه ده جوړه کړې، یو شمېر سیمه ییزو وسلوالو هم مشکلات خلق کړي دي. د بلخ په ولایت کې څنګه دغه عملیات یوازې د طالبانو پر ضد کیږي او کنه هلته خپل سری وسلوال هم شته او مشکلات رامنځته کوي؟
شي به ستاسو مخکله چې مخاله هو سوال خبرې کوي د درې ډلې موجود دي. یو خود تاریخ طالبان اسلامي دی د پاکستان دی چې د ویل خو د سمایت یي بل دا چې په سیمه کې هم خپل کسان وسله راخسته دي، یعنی په بل خو لا چې کسان هم شتون لري چې دوی له دولت څخه ناراضي شوي دي د ځین عواملو له امله، او بل دا چې د اسلامي لخوا هغه کسان دي چې د امارات اسلامي تحریک طالبان هم دلته فعالیت کوي چې د دولت
مجیب الرحمن حبیب زای مننه. کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پانتون د شرایطو، کرهنې، کمپیوټر ساینس، پوهنې او اقتصاد پوهنځی لري، او د محصلانو شمیر 3200 تنو ته رسیږي، خو محصلان د لیلی له نشتون څخه شکایت لري. روحله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د سید جمال الدین افغان د پانتون پر لیلی خو نږدې دوه کاله مخکې کار پیل شوی و، هغه څنګه شو؟
مننه شبر صاحب. په دغه لیلی باندې چې دو بلاک لري، په دې باندې درې دو کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو اوس هم د یاد تعمیرونه د محصلینو د هڅونې لپاره نه دي چمتو. محصلین په بازار کې کوټې نیولې دي، ګران دي، د هر چا وس نه رسیږي. یو مسافر دي محصلین، بل روپۍ ورسره نشته. د دې اقتصادي حالات هم تاسو ته معلوم دي اورېدونکو ته چې څنګه دي. د افغانانو دلته یوه کوټه چې نیسي کم تر کمه په 3000 یا 4000 افغانیو باندې نیول کېږي، چې هغې کېله 3 یا 4 کسان نه ځایږي، او که غټې کوټې نو 6000 افغانیو پورې د کرایې د میاشتې. نو دغه کارونه ډېر مشکل دي. د محصلینو مشکلات پر محصلین مخامخ دي. مونږ د پوهنتون د رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې. په دې ارتباط باندې هغه هم مني چې دغه ستونزه موجوده ده او وایي چې تقریبا 1.5% کار په دغه د لیلی په تعمیرونو کې پاتې دی او ډېر ژر به بشپړ شي. خو هغه وایي چې د بودیجې د نشتوالي له امله دوی ستونزو سره مخامخ دي. مثلا هلته د کوی کار چې دی هغه نه دی شوی، هغې باندې کار روان دی. همدارنګه د برق مشکلات دي، هلته برق نه رسېږي. په کونړ کې خپله دونه برق نشته دی چې بازار ته ورکړي یا دغه دولتي ادارو ته ورکړي. او پوهنتون لږ لرې دی، تقریبا یو دوه کیلومتر به د اصل آباد نه لرې وي، په یو بېله کې پروت دی، سینغاره کې. یو په دوه برقو باندې دغه پوهنتون ویشل شوی، یو په سالار باغ کې دی د زراعت تعمیر او د اداري تعمیر، او همدارنګه بیا د شریعت او دغه پوهنځي چې دي د پوهنې پوهنځی دا په بېله کې لاندې پراته دي، سینغاره کې. نو دغه مشکلات شته دی، چې د هڅه کوو چې تر څو محصلینو ته اسانتیا برابرې کړو، د برق اسانتیا هم برابره کړو، همدارنګه
انوری صاحب بخشی د مسول کسان په وینا چې تاسو وویل یو ډول زیرو نقیص خبرې وي. مثلا وایي چې بودیجه نشته او بل ورته وایي چې ژر به کار بشپړ شي، کومه خبره د ډیر تایید وړ ده؟
اصلا دغه شرکت دغه چې ورکړی دی تعمیر، دا وی چې موږ فشار راوړو په دې خلکو باندې چې تر څو تعمیر بشپړ کړي. دغه خبره صحیح ده، خو بیا په پاتې ورسره وایي چې چپرکټ، بستره او د برق د پاره چې کوم دغه د اسانتیاوې دا موږ بغیر د بودیجې نشو برابرولی. تر څو پورې ته بودیجه رانه کړي موږ دا نشو کولی. نو په دې کې به هم وخت لګېږي، خو بیا هم رئیس وایي چې موږ دوه جرنیټرې لرو، یو په اداري دغه کې برخه کې، بل په دغه بېله کې چې کوم د پوهنې او د شریعت پوهنځي دي. دلته نور د دې لپاره موږ هم د تیلو مصارف هم نشو پوره کولی، او بیا چې لیلی هم راشي دلته د لیلی لپاره هم موږ بیا تیل نه لرو. نو دوی د مرکزي حکومت نه غواړي چې زر تر زره دوی ته بودیجه پیدا کړي تر څو د محصلینو د لیلی ستونزه هواره کړي،
تر څو چې دوی مرکز ته احوال ورکوي، بیا مرکز هلته بودیجه تصویبوي، بیا دا بودیجه راځي او د لیلی مشکل هواري. د پانتون چارواکي نشي کولای چې له محصلینو سره په خپل منځ کې، دغه محصلین چې د کورونو د کوټو کرایه ورکوي تر د ماقت وخت لپاره، له دوی سره یو جوړجاړی وکړي او دغه مشکلات هوار کړي.
ولې کېدلی شي، ما دا پوښتنه هم ترې وکړله چې که چېرته چپرکټ نه یا نور بسترې نه، خو هر محصل چې راغلی دی د کور نه هغې ځان سره بستره راوړې ده، خو تعمیر پلا په واک کې ورکړي چې دوی هملته لاړ شي. بیا وایي چې نه، دلته د برق مشکل هم دی چې برق نه وي، اوبه نه وي، چې برق باندې اوبه ونخېږي پاس تعمیرونو ته بیا هم مشکل پیدا کېږي. خو وایي تر څو پورې دغه مشکلات نه حل شوي، موږ د لیلی دغه تعمیرونه چې دي دا دوی ته په واک کې نشو ورکولی، دوی به په بازار کې اوسېږي. دوی هر یو محصل ته شیبر صاحب په میاشت کې 1300 افغانۍ بدل عاشه ورکول کېږي، او دغه بدل عاشه چې ده د دغه کرایانو او د دوی دغه د ګرانۍ سره نه برابرېږي. یعنې محصلین د دې له امله هم شکایت کوي. خو بیا هم دوی چارواکي وو چې موږ هڅه کوو تر څو دا ستونزې هوارې شي، خو په دې شرط چې دوی سره مرکزي حکومت مرسته وکړي.
روحلا انوری مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالد کوزای کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارې د هغو طالب قومندانانو د راتلونکي په اړه چې د امریکایي پوځي بوی برګډال د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شوی، د امریکایي او قطري چارواکو د خبرو په ارتباط یو مضمون خپور کړی دی. ورسپارې کې د دوغو 15 تنو جګپوړو طالب قومندانانو لخوا چې له ګوانتنامو زندان نه قطر ته انتقال شوی، د امنیتي ډاډ حاصلولو په مقصد د پنځشنبه په ورځ خبرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوسټ په باور دا خبرې تر ډیره حده د هغه ماموریت د مودې غزولو په اړه دي چې له یو کال راهیسې مشي قطر کوي، او ورڅخه غوښتل شوی چې خوشی شوي طالب مشان باید تر نظارت لاندې وساتي او بهر ته د سفر اجازه بنه ورکوي. ورسپانې د ځینو چارواکو له خولې چې نمونه نه دي په ډاګه کړي لیکلي، امریکا او قطر د هغو بندیانو په اړه هم خبرې کوي چې نورو هیوادونو ته تسلیم شوي دي. ورسپانه زیاتوي د قطر د مرکز دوحې په خبرو کې قطري چارواکو د طالب مشرانو د راتلونکي په اړه یو شمېر وړاندیزونه کړي. دا کسان د هغوی له کورنیو سره په قطر کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا او قطر ترمنځ د قوششو او طالب مشرانو د څارنې توافق د روان عیسوي میاشتې په پای کې ختمیږي. تیر کال د طالبانو 15 تنه جګپوړي قومندانان د یرغمل شوي امریکایي پوځي برګډال د خوشې کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان نه خوشي او قطر ته تسلیم شوي ول. ورسپانې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبرې هم راخستې چې وایي افغان حکومت او طالبان غواړي د سولې خبرې پیل کړي، خو دواړه لوري د زور له دریزه کار اخلي. د مجاهد په باور د طالبانو او افغان حکومت دې دریزونو په افغانستان کې جګړې سختې کړي دي. تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغان فلم اخیستونکو په اړه په جوړ شوي مستند فلم یو مضمون خپور کړی او د افغان آکاس یا فلم اخیستونکي نجیب الله مسافر دا خبرې په غټو ټکو لیکلي چې وایي یو بې تصویره هیواد بې هویته هیواد دی. په دې مستند فلم کې ښکاري چې آکاسانو او فلم اخیستونکو د افغانانو د ژوند بیلابیل اړخونه ښکاره کړي دي. په دې مستند فلم کې مسعود حسیني او د هغه میرمن فرزانه واحدي او دغه راز وکیل کوحسار رولونه لوبولي او د دوی کارونه نندارې ته وړاندې شوي. تایم مجله وړاندې لیکي محسنی د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، خو په تیرو څو کلونو کې د رسنیو او فلم په برخو کې لاسته راوړنې د زیات اهمیت وړ بولي. د مسکار پیلی او الکساندر بومباچ په نامه دوه تنه امریکایان هم د دغه مستند فلم په جوړولو کې له افغانانو سره کار کوي. سکار پیلی له محسنی سره هم نظر دی او وایي دا مهال افغانستان یو خاص او نامطمئنه ځای دی او له همدې امله هر سړی پکې له احتیاطه کار اخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روپوري بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ تلاري هم اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ازادي رادیو تاسو په شخ را رسیدلې سبت شوی پیغامونه خبرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا لرو. په دې پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې ل دوه نوو پرمختګونو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د نیپال د زلزلې په اړه تازه جزئیاتو خبرو. ویل کیږي چې د نیپال د زلزلې له امله چې 13 اونۍ وشوه تقریبا زر تنه اروپایان تری تم دي او د یو شمېر اروپایي هیوادونو اتبا وسهڅ کوي چې حکومتونه هڅه کوي چې د خپل اتبا په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او نیپال هم ژمنې کړي دي چې په دې برخه کې به له اروپایي ټولنې سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني د نورستان لوما په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي که امریکا او پاکستان شنیت په شنیت همکاري وکړي د سولې مذاکرات په نتیجه ورکړي. د د پوینا د ځکه چې د افغانستان روان جنگ جهاد نه دی، سیاسي جنگ دی. بصیر روحانی د پکتیکا لواز خو پر اسول اس ام اس کلی کلی د زما په نظر د قطر د سولې غونډه ډیر شده. سمسور ل ګرمسیر ول سوالی پر اسول اس ام اس کلی کی د سولې خبرې شی دي، خو خدای دی وکړي چې افغانستان ته سولې راشي. عبدالرحیم مخلص د پکتیا ل ولایت لیکي پاکستان د سولې خند دی. عبدالرزاق د لغمان ل انری ال نګار لیکلی دی له پاکستان سره باید د سولې خبري وشي، له نورو سره د سولې خبري فائدہ نه کوي. یو بل اوریدونکی وحید الله فطرت لیکلی دی د سولې د خبرو مشي باید افغانان په غاړه واخلي. زین الله د کندهار لیکي د قطر خبري باید رسمي خبري وای. په روان خبرونه کې مواردل چې طالبان او افغان حکومت ویل دي چې دا خبري تر اوسه پورې رسمي نه دي، خو هیله ورتشته چې رسمي بڼه خپل کړي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سولې خبري باید د سولې د خوشوونکو خلکو سره وشي، نه د پیسو او دولت خوشکوونکو سره. فرید احمد له پکتیا څخه لیکي بخوانی ولسمشر حامد کرزی ک قطر ته د سولې خبرو ته لاړ شي شاید دا کار به مثبت نتیجې ورکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی، دا ډیره ښه خبره ده چې ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرو ته ورځي. البته لکه څنګه چې خبر لرو ویل کیږي او دا خبره نه ده تایید شوې، خو ویل کیږي چې شای د قطر له خبرو وروسته ولسمشر اشرف غنی قطر ته سفر وکړي. یو بل اوریدونکي عبدالحمید له اوروزګان ولایت لیکلی دی، د سولې خبرې ښې خبرې دي، مفید دي، خو دای بیا نور نظریات هم لري. البته اس ایم اس بشپړ نه لوستل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالی شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادي خبرې وکړي. د ولسی جرګې استازي محمد زکریا سودا وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیشې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلی سیمو ته تللی دي او پوسټ یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته له هم زرګونه کسان تر اوسه ترې تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 14200 کسان مړه شوي دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی غریباشویلی یوال ویدیس پلاوه شدینه سیاستواله د خپل کابینه د دفاع د نوی وزیر پتوګه ګمارلې ده. د بالتیمور لوی ترنوالی ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړی چې دوی تورپوسی د مړینې په قضیه کې شکیل و. او د امریکا د پارلمان استازو لسپین مانی غوښتي چې پر هغو بندیزونو غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا $300 لزمکي هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیستم د لیژلو مخه نیول کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د مرستو نږدې $15 میلیارد ندی مصرف شوی. په افغانستان کې د امریکا د لګښت ځانګړې مفتش دفتر کانګرس ته وویل چې د افغانستان په څیر په یو کوچني هیواد کې باید دومره زیاتې پیسې مثبت بدلون راولي. امریکا په تیرو 1400 کلونو کې نږدې $100 میلیارد د افغانستان په بیا رغاونې لګولې دي، خو ویل کیږي چې د اداري فساد او د ظرفیتونو د کمزورۍ له امله ډیر اغیزمن کارونه نه دي شوي. د افغانستان حکومت د امریکا د پاتې نږدې $15 میلیارد مرستو د مؤثریت لپاره څه کولی شي؟ جزئیات فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوپ کو په وینا د افغانستان لپاره ځانګړي شوي $14.9 میلیارد به د دې هیواد د بیرغونې پر پروژو مصرف سي. سوپ کو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدر موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې $8.5 میلیارد لګولي دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوپکو ادارې سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنی د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکړ سوی رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډیر مهم دی، ځکه چې د دغو شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستان د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکرسو یو شمیرو پر اساس 3,25,000 امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شامل شي او د یو کال لګښت یې $15 میلیارد ګڼل شوی دی. د سیګار رپورت وایي د افغانستان نوی حکومت شمنه ورسره کړي چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوې لارې چارې ورته برابرې کړي. د جان سوپکو اداره د امریکا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی هم داراس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اس ایډ او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدیدې څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره څومره ستکولای شي؟ د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی، خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سمه څارنه ونه سي، د دغو پرمختګونو محو کېدل له امکان لري خبره نه ده.
ما فکر میکنم در صورتی که ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وای زه فکر کوم که چیرې حکومت د دغو مرستو د څارنی او حساب ورکولو یو سم سیستم ولري، ډیره مرسته به وکړي. پارلمان هم باید د څارنی دود زده کړي او له ملي دیده د ټولو بهیرونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو ستر مفتش جان سوپکو پوښتنه کړې چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څیر یو کوچني هیواد کې 4 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډیره کمزوري ده. دی وایي په تیرو 4 لسیزو کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. دا شغلی مسعود په وینا د افغانستان د قضایي سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې تر هغه په پاکستان کې د عمله د ملت پاله ګوندونو مشان په نقشه کوي چې هغوی په پاکستان او همداراس د سیمه په هیوادونو کې سوله او سوکالي غواړي. دوی د سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پاکستان د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د ځانمرګ برید مسؤلیت پاکستاني طالبان ومانه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره راپور لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي تروریستان ځکه د هیواد د ملت پاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په 400 کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګ برید مسؤلیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي وو. دا په 1300 کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو 4 وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، له 1300 کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي، ازادي راډیو ته وویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاور باندې امن غواړي، هغه غواړي چې ترهګري ختم شي، هغه غواړي چې دا فتح ده چې دا ترهګري د دې ملک د کومو په ګټه نه ده. په دې وجه باندې په هغې باندې همدغه شم دي کومي چې هغه آفتاب خان دی، که هغه اسفندیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د 13 میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخواني پوځي منصبدار بریګیډر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خو دا ده چې یو نیم حمله خو کولی شي، خو لکه پاکستان کې وګوري چې د دې عملیات نه پس دا استثناء واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له 1300 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو او تر هغه وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام چې په کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو، خو اوس به د نیپال موضوع راوخلو. په نیپال کې لا هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورکتي. پورکو کسانو کې ګڼ شمېر اروپایان هم شامل دي چې ویل کېږي دغه هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي وو. د مړیو شمېر د نیپال د زلزلې له امله تر 6000 زیات شوی دی او ویل کېږي چې ښایي دغه شمېره پسې لوړه شي. فریبا ظاهر د رويټرز خبري اژانس په استناد د راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزله کې 6250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړې راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي وو، په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویلي چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت ده چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه و راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه کسان شخصي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چا ته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ ورکو سویو وګړو شمیر 301 ویتنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر وګړي لا درک دي. بل خو هغه کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایثار پاتې دي، په هلیکوپټرو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډیری نیپالیان د دغې زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي، او د دې پیښې ژوندي پاتې سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپل کورونو ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6500 کورونه په دې پیښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
د یوټیوب د ټولنیزې ویډیوي شبکې د تاسیس لاس کاله پوره کیږي. یوټیوب خپل فعالیت د یو فلم چې زه په ژوبن کې یم نومیده په خپرولو پیل کړ. دا وی پانه اوس په ګوګل شرکت پورې تړلې ده، خو له فیسبوک سره سخته سیالي روانه ده. ریوټرز خبري اژانس وایي چې فیسبوک د روان څور په لومړیو ورځو کې د خپلو کاروونکو وروستی شمیر اعلان کړ، او ویل چې اوس د ورځې 4 میلیارد تنه په دې ټولنیزه شبکه کې ویډیوګانې ګوري. څلور میاشتې پخوا یعنی د جنوري په میاشت کې د ورځې نږدې 3 میلیارد تنو، او د 2014 کال په سپتمبر کې نږدې 1 میلیارد تنو د ورځې په فیسبوک کې ویډیوګانې لیدلې دي. د فیسبوک له لوري د اعلان د ونډو د معاملو شرکتونه وهڅول، او په نتیجه کې د فیسبوک د ونډو ارزښت لوړ شو. د فیسبوک د عوایدو د زیاتېدو یو مهم علت اعلانونه دي چې دا ټولنیزه شبکه ترلاسه کوي. یوټیوب د خپل لیدونکو دقیق شمیر نه اعلانوي، خو د 2012 په جنوري کې ویلي وو چې د ورځې 4 میلیارد تنه دا وی پانه ګوري. لشتلشت له 1990 میلادي کال را پدې خو انجینران د داسې ماشينونو د جوړولو هلي ځلې کوي چې انسان ته تګ آسان کړي، خو په اله کې له 2000 میلادي کال را پدې خو د امریکا پرمختللې دفاعي تحقیقاتي پروژې د خیالي اتلانو یا وسپنیزو سړو د جوړولو پر خاصو جامو په میلیونونو ډالر ولګول. دا جامې له یوې خوا ډېرې درنې وي، او له بلې خوا یې ډېرې انرژي ته اړتیا لرله. دا د دې سبب شو چې د اوس لپاره د دې ډول کالیو له جوړولو لاس واخیستل شي، خو کله ناکله سختو کارونو ته اسانه لاره موندل کیږي، او دا مسأله د امریکا د کارنیګی میلن پوهنتون ساينس پوهانو ثابت کړه. دغه پوهنتون څېړونکو سټیف کولینز او اسیسټانټ ګریک سوانسکی د یو داسې اسکلیټ په جوړولو بریالي شوي چې د انرژي منبع ته اړتیا نه لري او پوشل کیږي. دا اسکلیټ د ګام اخیستلو په وخت د انسان د بدن د انرژي مصرف 5% کموي. شای په لومړي نظر 5% ډیر لږ ښکار شي، خو د اندازه په شاپوري د تړل کیدونکو باکس په همره دی چې 15 کیلوګرام وزن پکې ځای شي. د اسکلیټ د وزن فشار د پښو پر عضلو کموي، خاص فنری له عضلو سره مرسته کوي، ټول لږه انرژي ولګوي. اسکلیټ د پښو په پوندو او زنګون پورې تړل کیږي او هغه کسانو ته چې ټاپیان شوي وي یا د پښو ستونزه لري او یا هم د مغزي سکتې په وجه ګام نشي اخیستلی کار اسانه وي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا تاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. بیا مو هم د اوریدونکو له خوا د بیلابیلو ولایتونو څخه د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي، نو ځنډو مونږ راځي په ګډه سره وورو.
زنګ ما وله دې د فاریاب د ولایت غیصاد ولسوالۍ موږ د اربکانو سره ډیر په آزاد ورته لنجاري پورته کړی وو. دوی خود به خود سر پورته کړل کپاره چې پورته سوی و راغلی دي ملکانو باندې وروره دونه فشار راځي سره سپرژر یې زوک لولي و سپرژر یې وهلي دي بولی دي وغی ساته دا غزما دغه بلورو چارواکو پورې ورسوی چې موږ ډېر په ازاد یو دار بکانو. سلام علیکم د خدای تعالی.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت له ګوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کیم. زما د جمهور رئیس نه د افغانستان دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي. موږ جدي خپلواني دي هلته او د پاکستان حکومت یې نیسي در په در خاورې په سر د جیل په جیل تاڼو په تاڼو باندې پراتی او په زورونو زورونو تاوانونه کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو غوښتنه وکړي. والسلام.
السلام علیکم. زه اسلام خبر کوم د نهر سراج څخه. بل سر افغانستان دا ارزو ده چې دا څنګه عملیات په نهر سراج کې چې دا چارواکي چې په کورو باندې راورسېږي کور رسوږي زموږ خپل کور راوسه بل سر دې جوړونی ولي چې زه غواړم هغه لکه چې نه غواړم هغه ولي اجزې چې دې کړی دا اگریسیو د خرګات او نه راورځي په کورو کې مشه دي کورونه دا پاک وسه سر افغانستان دا ارزو لري چې دا عملیات یا بند کړي چې سم کې په خپل بدشمن سړيګر نور په چا کار نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه دینمن دی ولایت سنگین ولسوالی څخه د سره په تخصص کې یم او دا زموږ دینمن دی ولایت سنگین ولسوالی مشران کاندیدان چې دی وکیلان چې دی دا موږ نه منو. دلته وایي چې ترجمه ماشومان ناس چې دی مرسته نور کې یا خرڅې د شخصي ګټ د بارې را باسي خرڅوي په دوکانو کې په منډیانو کې خرڅوي. دلته د وطن په غم دی نه دی خبر دا موږ ګرفر کې یو نه منو.
نه منو نه منو
یا نام نه منه دا دلته د کراسي دلته تراسي بوسانزو زړه د کوټه زو د نسو زو زړه تراسي دلته خلک په دستو کې په خیمو کې په ګار کې پراته دي. بیا نه تکي د مستر بازي یا په څنګه کې خرڅي یا په لسکرګا کې خرڅي دا زمو شکایت زمو رئیس جمهور واوري او زمو جرای رئیس واوري راځي خپل پر خلکو پر خلکو باندې ته وګرځي. والسلام.
زه یا څنګه د موږ څخه ته ځما تر کوم ما دا پیغام دی زه یو څه زه راته خای چې دا د املا کو شوبه چې د ولایت یلمند دا په دې رښتانه سره وانه ده چې دا نام علي کوم د کې ټول په دا ډول واکو ته ورکړي دی او سره شریک کی هغه چې ورکړي هغه خستګي بیا نو ته چې سره ما یې کوي ټول دا د کوم د کې او دا خلک چې ورکړي دي اسنادونه که شوه شي په لاس ورکړي دي دا باندې را کاش کی. والسلام.
زمونږ ازادي رادیو ته د مسافر د سعودي عرب نه دا حال ورکو چې زمونږ ډېر مشکلات دي. مونږ دا کار خلاص کړي د پاسپورټونو باندې دی وایي چې خلاص دل تر اوسه پر خلاص نشو. بس یو جهان مننه دا پیغام دا مشران ته ورسوي چې زمونږ د پاسپورټونو حال خلاص حال وکړي. ډېره څه مشکله ده. سلام علیکم.
زه روزګان د سیدا فاطمه صلی الله علیه و سلم مش روزګای نه کی په ډېر د سیدا فاطمه صلی الله علیه و سلم کار سي شه نو ټول روزګای نه د دې څنګه سرکان د لاس مخفي فقط. والسلام.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ته دا سلام دی په کندهار کې د غرخشي چې دغه نه دوت کی چې به خې دې دوت کی در مبلینو در سیلو دا مبلین دیر اور اچی او دا تور کشنیان لویان تور دا دا سخ مریضان جی او دا کندار دا چارواک سخ زبا دا هیل او ارزو دا چی دا رخشو تا توجو کی دا سی دودان کی را تول کشنیان لویان مریضان کری جی او بل پا کندار پا سار کی دغه د غجی دغه د کوریجی دغه تایرون اور اچي د منجانو دغه شان په پخې د ټول پیزا خراب کړه د هوا له دې کړه ده دغه باید د حکومتي چارواکي ټول دغه توجه او تکروالیت د شاروال دی د ټول قشنیان او لویان مریضان دی والسلام
د عبد الوارث نصانی د هلمند ولایت او د کرمسیل ولسوالۍ او د لکې د سیمې اوسیدونکو ما د ولس مشر غنی څخه دا هیله ده چې په کومه چاودنه چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسوه او ولس مشر غنی هلته د غم د شرکت لپاره سفر وکړي چې د هغو سره غم خپل غم شریک کړي. نو چې دوی دومره د افغانانو زړه خوږی دی نو ده ولي چې په سنګین کې چې پر د مسلمانانو فرواده باندې د پولیسو له طرفه ډزې وسوې او هغه مسلمانان په شهادت سره ورسېدل نو ده ولي د هغو سره غم نه شریکوي چې د هغه د فاره ورسي غم وسره شریکي. نو دا د څخه داخله ده چې باید مسلمانانو د افغانانو تیدي ټول په یو سترګ سره وکتل شي. والسلام
موږ د انګلیزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګلیزانو په مرسته یعنی د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پر مخللي مکتب په والټه کې د سیمه د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته هر څه مشکلات چې پېښ ول د معرب د مسلمانو دفعه پېښ ول یعنې تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو دخوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پراني د دم هغه تواسو هم دغه تواسو دم هغه تواسو هم دغه تواسو دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نو ستاسو دونه و داسې مشکلات راته پېښ ول چې ساره یې په دنیا کې نشته ستاسو د
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. عمر گل لوگر والا تخروار ول صالح زرجال پاک سرا آزادی راڈو ماشن فون کے پیغام دا پیغام بری گلم زمر لو ول مشر کی دا ہلا دا سدی مسلمانان دیر دی وزل مسلمانان تو زندانوں کی نا سے خلش کی ورز سبا کی خدای دی وکڑی سدی زمن کو دا خبر بان سر و گردا زمن پیغام آزادی راڈو نشر کری حال یو کوله سینا د سی بیبونا مسلمان د زندان کې نه د خارج غریب زوی نه اس سره ما ته پیسې تیری کی کا جان ته پیسې تیری کی هغه ولاسي لا چې په ډیر شهر پر نیولې دی هغه لا ثبوت شه سره د ګرځې دی هغه چې د خارج غریب زوی نه ته شن خلا کړی دی او څنګه لا خلا کړی دی او لاس کلا کړی دی په کور کې وځه چارا مور لري آی موږ د افغانستان وچنه یو موږ افغانستان کې حق نه لرو چې کوم باندې څوک سر نه ګرځي مګر دا نو لاس نه څه کوي ستنه ده چې تاسو موږ په یہ خبر مسار وګرځوي او خدای دې وکړي چې ول اسمه شه زموږ دغه پیغام واوري نکته چې ډیر مسلمانان دی وځل په زندانو کې خپل شپې ورځې سبا کې دې رحم دې د ګرمۍ کې په ډیره سختۍ کې خدای دې وکړي چې زموږ دا پیغام ازادي راوړو نشه کې ازادي نه ورځ کې یو جهان مننه. السلام علیکم. زه کوم یو اند ول سوالي سره خبر در کوم وروره په دغه یو اند ول سوالي چې دغه شال دی وروره خلک کړي باندې وروره یو ستړیا او تکلیف او مشکلات وروره دا غزار چارواکي په دا غسر د قدرت چې دا غلیری نه کی نه ولا کا امنیت راشي نه ولا کا بل راشي. خو سلام به احترام
الحمدلله د سنگین دوله سالې څخه خبره کوم چې سره کلال اربند د اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشکاله چې سنگین بازار ته ولاړ.
السلام علیکم. زه سن اولاد تل د هلمند ولایت یو صالح سمیری کني ولې د ماغستان له حکومت سره د شه د هلمند ولایت د مانجو صالح خلشن صالح تقریبا په داش کې غل دی فی دی او متران مسافر شپي هله د دې مخني وای دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت د اگزر دول صالح څخه خبرې کوم. زموږ کوم لاري چې خلاص دی هغه بن سوی دی
هغه باید چې خلاص شي. زموږ حکومت خدا خواشوي چې کوم د خلاص لارې د چوری او د چري پر غوا چې راځي هغه لارې خلاص شي. هغه حکومت پر ولسي غړو بندې کړی دی او وزن د شان دي خورکي شان بېخما ډېره ګران شوي دي. یوه ډبه غواړي پشپا سوه کلدارې دي. یمن پلمې پشپا سوه کلدارې دي. حکومت چې جنګ کوي د طالب سره دی وکړي او د ولسي غړو سره دې نه کوي. ولسي خلاص سره که جامو چې در نشته پېښي نور خدمت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالولی عبیدم د هلمند ولایت د ازادي راډیو خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما د هلمند د مقاماتو او خصوصا د کابل د مقامات څخه دا خواهش دی چې په هلمند ولایت کې بهرني ځواکونه د شپې پر مهال هغه دواوې چې دوی وایي دا د کوکنار پر ضد موږ شندو دا د کیکان خبره ده چې سپین خاشاش د تایرو له لارې د شپې دخوا پاشل کېږي او د دې پر ځای چې هغه کوکنار یا ورکې یا وچ کې زموږ غنم او زموږ هغه سبزیجات پالیزونه ټوله تباه او برباد او مرضونه یې کړی دي. تاسې راسئ وګورئ. ازادي راډیو ته دا هیله کوم چې په دې اړه دولتي چارواکو سره دا خبره ښه په کلک اقدام سره شریکه کړي. وسلام.
جمالدین جمالی عرم د هلمند ولایت څخه ولسوالۍ څخه حکومتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې دغه خارجانو دواو ته چې په دې اړه پام وروړي. خارجان د هوا د لارې د تاریخ په نامه دواوې پاشي او هغه اوس عام خلکو ته د جلدی او تنفسي مرضیو امراض پیدا کړی دي او هم د عام خلکو په سوزبر باندې ډېر تاوان ورته کړی دي او ډېر رقم رقم مرضونه پر مسلسل شوي دي. زما د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه چې ژر تر ژره دغه دوا ته پام واړي او دغه دوا منه دي. وسلام.
السلام علیکم. ودا جنان یو زالی د غزنی ولایت خبر امام مټ کوچان در د کانو سره ډیر په تکلیف کې او د اوسکاری له بجې د وګرا ګرځولې یو مونږه تر څنګه چې دا اله دا چې دا کوچانو ته مرچ سره کې نه پښتنه کې کوي په نورو پورې وایي نه دې بیا یې سپیدای مونږ یو کو اسمان ته وګورم بمزا کنه نو زما دې خاوې نه یو څه وکړو. خدای پاره د خدای په لاس دا ما پیغام او پیغام نه تل کاپ خدای په امر.
السلام علیکم. مزه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه د لوړ چارواکو سم دا غوښتنه ده چې دا د میوند ولسوالۍ د منځمو د سیمه د حکومت د ملي پولیسو ګوري او کانې بوله دا ډیر څنګه ول کی موټرسایکل خو څنګه چې سیګر سره کې په موټر کې راخسي په کاډه کې لایج تا کوي چې سوځي وری به زه تکي نو پر ار دغه باندې چې موټرسایکل په کاډه کې هغه ځخران روان یا د لیګری یا دغه یو شرط دی نور نه کوت زرت اندل سور پی باندې یا زتکی یا یو یې تکول به غشرو دي. ما د لولو چارواکو د لولو ټکو خلکو صدا ورسنه چې دوه دې ہدایت وکي یا د سم د خادم سیکلام باندې پرسپری نه پکړه کی نو وسه چمپو کی دلې وسه دې څه چمپو کی یا دې بازار سره جوړ کی دی ور ولې خرڅ کی یا دغه کی وهلو ټکېدل او داخل نو د خبرت کار دی. السلام علیکم.
زه تاسو ته پیغام درلودم چې دا موږ چې کلام د زابل ولایت چارواکو خدمت او ستنه د اسلام په کلام پیږي د خدای په لحاظ کې دي چې نه پیر دی مرده موږ چې کلام وڅو جو فولې دې څو دا نو څو څه په وکړو. ما د موږ چې کلام د غیکی په ټانکی کې د صابون چې کیږي دا یو هغه ته زنګ چې وڅو ولا دي دا موږ چې کلام وڅو خو خدای په لحاظ موږ چې کلام لا کلور چارواکو خدمت او ستنه ده. والسلام.
حاضرېز محسنیم د لزای المنډه ولایت څنګه د ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د څنګه د ولسوالۍ ډیر نارامه ده. یا طالبانو چې سړکان بند کړی دي اوس چې څوک په کلی کې شي حکومت آسی په مابین کې چې کلی ډک یو پوستاور علاقه هغه خلک داسي خپل لار نشي پیدا کولای. خلک ډیر په آزاد ډیر د حکومت سره ډیر ورځ په ورځ خلک بد وړي چې نه اوړي د سیاست یې داسي دي چې خپل خپل اجرو کې لا څوک نه دي پټوي چې په نور کې نو. وسلام.
زه په ولاره مله په څه خبرې کوم دا د دواوی شن دوا د لارې څخه دا مانو د لخت ته دې ځان سمولې دي دوی دا فکر کوي دا تارا کو دوا ده خو یوازې پایرا کې نه دي خراب کړي ټول شان خراب کړي دي سر برخت وزنه نو وښو المددغه وښو چې موږ وګورې په وری به هغه هم نه جوړې کړې دي. او د خیانو باندې دا چې دانیره خپلې لکه موږ چې دا نه چې دا چې ټکې پر کې راشي بارا دا سره چې خیرش کیږي
دغه د نورو مقاماتو څخه دغه تازه چې دغه مخرج د خلکو. السلام علیکم.
گرانه دوسته استاسو نظر او شکایت مو اوریدی، لکه چې تاسو هم شاهد یاست موږ پاتې خبرونه کې هم پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه نه ده حواله سوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایتونه اورو، نو موږ هم درته خبرو او هله د اړوند مسولین په غور سره ووري او توجه ورته وکړي. د بیلابیلو نورو موضوعاتو په اړه مهم د دوستانو نظرونه او شکایتونه اوریدل. البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بانډو کې ورسره مخامخ دي. موږ ته د ټلیفون لارې د پیغامونو په ډول استول دي. د پیغام ثبتونکي د دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکئ. د نورو ټلیفون اړیکو په هیله مو يم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.